د ازادي رادیو اوریدونکو پروګرام ته بخیر راغلاست. نن د پنځشنبه ورځ د سرطان ویشتمه ده، د 1399 هجري لمریز کال د 2019 میلادي کال د جولای 13 سره برابر ده. د ازادي رادیو د څلورو بجو د خبرونه د خبرونو او رپورټونو لپاره ځانګړې سوې ده. وروسته به په خبرونه کې پاسې واوري چې د افغانستان حکومت په پاکستان کې د جماعت دعوا د ډلې د مشر حافظ سعید نیول کېدو هرکلی کړی دی، خو خپلې اندېښنې هم وړاندې کړې دي. اول به ورسو ملالۍ بشیر ته چې د ازادي راډیو د دې ساعت مهمه خبرونه وړاندې کوي. لومړی د ځینو خبرونو سرچکې، د هلمند په مارجه ولسوالۍ کې د سختریزو د پلټنې او تلاشي عملیات پیل سوي دي. ملګري ملتونه وایي د افغانستان د بشري حقونو له خپلواک کمیسیون سره به خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي، او په پاکستان کې د حافظ سعید د نیول کېدو په اړه د امریکا د ولسمشر پر څرګندونو انتقادونه سوي دي. د خبرونو تفصیل، د هلمند په مارجه ولسوالۍ کې د سختریزو د پلټنې او تلاشي عملیات پیل سوي دي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین خان وایي امنیتي ځواکونه له نن سهار څخه د هوایي قواو په مرسته د دغو عملیاتو پړاوونه پر مخ وړي. ده وویل چې په تیرو څو ورځو کې په هنر سراج، موسی قلعه، کجکي، مارجه او ګرمسیر ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال 40 د دولت وسلوال مخالفان وژل سوي او ټپیان سوي دي. طالب سختریزو په دې اړه څه نه دي ویلي. د هلمند ناآرامه مارجه ولسوالۍ د دې ولایت مرکز لشکرګاه ته په 15 کیلومتره کې موقعیت لري. ملګری ملتونه وایي د افغانستان د بشري حقونو له خپلواک کمیسیون سره به خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې کمیسیون د نوي مشر له اعلانېدو سره سم غواړي ټینګار وکړي چې په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې به له دې کمیسیون سره همکاري ته دوام ورکوي. ویل سوي چې د دغه کمیسیون د پخوانی رئیس سیما سمر پر ځای میرمن شهرزاد اکبر ټاکل سوې ده. د دې کمیسیون مخکینی مشر سیما سمر د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د دولت وزیر ټاکل سوې ده. د بادغیس چارواکي وایي د افغانستان د کومندو ځواکونو 40 مړي تیر ماښام د اب کمري ولسوالۍ مرکز قلعینو ته لیږل سوي دي. د والي ویان نجیب الله داتفر تیره شپه دا خبر تایید کړ، خو د لیږل سوي اجسادو د دقیق شمیر په اړه یې څه نه دي ویلي. د بادغیس د ولایتي شورای وغړي محمد ناصر نظري په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
خاغلی نظری وایي د خلکو او سپینګیرو په منځګړتوب له طالبانو سره خبرې وشوې. هغوی اجازه ورکړه شپږ سراچه ډوله موټرونه مو ورواستول، او د 40 شهیدانو مړي تیر ماښام دلته مرکز ته راورسېدل او د ملي اردو لیوا ته وسپارل شو.
د دوشنبه په ورځ ناوخته کومندو ځواکونه د 40 څرخي الوتکو په مرسته اب کمري ولسوالۍ ته لاړل چې د طالبانو پر ضد عملیات وکړي. د بادغیس والي عبدالغفور ملکزي ازادي راډیو ته ویل دغو ځواکونو له محلي ادارې سره په نه همغږي سره دغه عملیات پر مخ وړي وو. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې د کومندو ځواک 9 غړي وژلي او 14 تنه نور اسیران نیولې دي. تاسو زموږ غله ازادي راډیو اوري، او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. په پاکستان کې د حافظ سعید د نیول کېدو په اړه د امریکا د ولسمشر پر څرګندونو انتقادونه سوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د هندوستان په ممبئی ښار کې په 2008 کال کې د حملو د ترا حافظ سعید د نیول کېدو په اړه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې هغه تر 10 کال لټون وروسته ونیول سو. په ممبئی کې په حملو کې یو سلو شپږ شپېته کسان وژل سوي وو. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د ډونالد ټرمپ د دغو څرګندونو په غبرګون کې پر ټویټر لیکلي چې حافظ سعید له 10 کلونو راهیسې تر تعقیب نه و لاندې، بلکې په آزاده توګه ژوند کاوه، او په تیرو 18 کلونو کې 8 ځلې نیول سوی وو. په واشنگتن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی هم پر ټویټر لیکلی چې د حافظ سعید د قضیه په اړه ډونالد ټرمپ ته سم معلومات نه دي ورکړل سوي. د پاکستان حکومت پرون د سعید د نیولو خبر په داسې حال کې خپور کړ چې ټاکل سوی د دې هیواد صدر اعظم عمران خان واشنگتن ته سفر وکړي. امریکا د حافظ سعید د نیولو په خاطر د معلوماتو په بدل کې د 10 ملیون ډالرو جایزه ټاکلې وه. د ایران دولتي تلویزیون راپور وایي د دې هیواد د سپاهي پاسداران اسلامي انقلاب غړیو یو بهرنی ټانکر له 12 عملیې سره یو ځای نیولی دی. د راپور له مخې دا ټانکر د جولای میاشتې په 14 نیول سوی دی چې غوښتل یې له ایراني قاچاق وړونکو څخه تیل بهرنیو مشتریانو ته انتقال کړي. همداراز ویل سوي چې د تیلو دا ټانکر په هرمز تنګي کې یوه ایرانی ټاپو ته نږدې نیول سوی دی. د ټانکرانو څارونکو بیا پر انټرنیټ معلومات خپاره کړي چې وایي دا بیړۍ د متحده عربي اماراتو او د جولای په 14 د ایران اوبو ته ننوتلې وه، خو تهران تر اوسه نه ده تایید کړی چې آیا نیول سوی ټانکر د متحده عربي اماراتو دی که نه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویند عباس موسوی د چهارشنبې په ورځ وویل چې تهران یوه داسې بیړۍ د ایران پر سواحلو له اوبو ایستلې چې تخنیکي ستونزه یې درلوده. ده د بیړۍ په اړه نور څه نه دي ویلي. امریکا ویلي چې دا بیړۍ د متحده عربي اماراتو او د عملیې له څښتن سره اړیکه پرې سوې وه، ځکه د شنبې په ورځ یې د مخابراتو وسیله ګل سوې وه. د امریکا د دفاع یوه چارواکي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې واشنګټن شک لري چې ایران دا بیړۍ نیولې ده. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو اوریدونکو په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان حکومت د دې هرکلی کوي چې په پاکستان کې د جماعت داوا د ډلې مشر حافظ سعید ونیول سو، خو اندېښنه لري
دا اقدام به یوازې کافي نه وي، نور جدي اقداماتو ته ضرورت شته چې پاکستان هغه ترسره کړي.
په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان حکومت د بشري حقونو د خپلواک کمیسون لپاره نوې مشره ټاکلې ده، او له دې سره داسې هیلي زیاتې سوي دي چې په افغانستان کې په حکومتي او غیر حکومتي ادارو کې ښځو ته زیات د کار کولو موقع ورکول کېږي. خو یو شمېر کسان انتقادونه هم لري. د دوی خبرې به هم په دې خپرونه کې واورئ. له غزني به په یو رپورټ کې واورئ چې د غزني د ملکي روغتون خلک د غزني د ملکي روغتون له فعالیت په اړه څه نظر لري. او دوه اونیز پروګرامونه در ترلاسه، د کور کلی پروګرام او د ازادي راډیو او د ملګرو ملتونو د سازمان ګډ پروګرام چې د کوچنیانو د حقونو په اړه بحث پکې کیږي. اوردونکو تاسو خبر یاست چې په داسې حال کې چې د پاکستان صدر اعظم د امریکا متحده ایالاتو ته روان دی او ټاکل شوی چې د دوشنبه په ورځ د امریکا له جمهور رئیس ډونالد ټرمپ سره وګوري، د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې په هغه هیواد کې د جماعت داوا د ډلې مشر حافظ سعید چې په ممبئی کې د هند په ممبئی ښار کې په تروریستي حملو کې په لاس ترلودو تورن او حتی تور ور باندې لګېدلی و چې د دغه حملو په ترسره کولو کې همکاري کړې وه نیول سوی دی. د امریکا حکومت د حافظ سعید په نیولو باندې $10 میلیون جایزه اعلان کړې وه. دا چې حافظ سعید په پاکستان کې ونیول سو د افغانستان حکومت یې هرکلی کړی دی، خو د افغانستان د دولت د رئیس ویاند ځینې اندېښنې هم راسربېره کړې دي. د ازادي راډیو له خبریال سره په خبرو کې د هغوی یادونه کړې ده. نور جزئیات به د رحمت افغان په رپورټ کې واورئ.
د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی تم وښوده چې پاکستان باید د ټولو هغو ترهګرو ډلو په وړاندې صادقانه اقدام وکړي چې په پاکستان کې خوندي پټن ځایونه لري.
دا اقدام به یوازې کافي نه وي، نور جدي اقداماتو ته ضرورت شته چې پاکستان هغه ترسره کړي، تر څو هغه ډېرې زیاتې ترهګرې ډلې چې په پاکستان او افغانستان کې فعالیت کوي د هغه مخنیوی وشي. دا یو اقدام دی، خو ډېر نور اقداماتو ته هم ضرورت شته.
تیره ورځ د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د لشکر طیبه پخوانی مشر حافظ سعید یې نیولی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په ټویټر کې ولیکل چې د حافظ سعید نیول کېدل پر پاکستان د دو کلونو د فشار نتیجه ده. په حافظ سعید تورونه دي چې په 2008 میلادي کال کې د هند په ممبئی ښار کې په یو ترهګریز برید کې لاس درلود چې پکې 168 تنه ووژل سول. د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په پاکستان باید فشار زیات شي چې حافظ سعید بیرته خوشې نه کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې باری عارض ازادي راډیو ته وویل
هر افراطي چې په پاکستان کې موجود دي د حافظ سعید په شمول، هغوی په یو شکل د اشکال د افغانستان په موضوع کې دخالت درلودي او د افراطي ډلو د تمویل، تجهیز او یا حداقل تنظیم په حقله باندې رول لوبولی. نو ځکه که داسې کسان لکه حافظ سعید، نور هم داسې کسان شته لکه مولانا سمیع الحق چې د منځه لاړې، دا هر یوه نیول یا د منځ تک د افغانستان د پاره مخ.
حفیظ سید له دیولان هم په پاکستان کې نیول سوی وو، خو وروسته بیرته خوشی سوی وو. د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان د حکومت له لوري د حفیظ سید له نیول کېدلو هرکلی کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو اوریدونکو، داسې په خبرونه کې مخکې واوریدل چې د ملګرو ملتونو سازمان نن یو بیان خپور کړی په افغانستان کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون رول په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې روانې دي ډیر مهم بللی دی. د ملګرو ملتونو سازمان په دغه بیان کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د پخوانی مشر سیما سمر کار ستایلی دی. سیما سمر له 2002 میلادي کاله راهیسې په افغانستان کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشره وه. هغه اوس د افغانستان د جمهور رئیس د لوري په بشري چارو کې د دولت وزیره ټاکل سوې ده. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د مشري لپاره نوې مشره شهرزاد اکبر ټاکل سوې ده او نوې کمشنران هم معرفي سوې دي. له دې سره د ازادي راډیو خبريالي ته په کابل کې د ښځو د حقوقو یو شمېر فعالینو خوشبيني څرګنده کړې ده چې دا په افغانستان کې د ښځو رول ته د حکومت د پاملرنې یو ښه بیلګه وي. خو په همدې وخت کې یو شمېر کسانو داسې اندېښنه څرګنده کړې ده چې په افغانستان کې شایي ځینې مشخصو کسانو ته د ښځو د حقونو د دفاع په برخه کې د پلوړو چوکیو باندې د کار کولو دغه سي امکانات برابرېږي. د ازادي راډیو خبريالي فیروزه عزیزي په دې اړه راپور جوړ کړی دی او د دغه رپورت لپاره یو د افغانستان د ښځو د وزارت نظر اخیسته.
په مهمو او باصلاحیت دولتي بستونو کې د افغان ښځو ورستۍ ګمارونو د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي د راکمولو په اړه خوشبيني سیاته کړې ده. د ښځو چارو وزارت ویاندې رویا د درس د پنځم په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کپل وړو دولتي بستونو کې د ښځو د ګمارنې لړۍ همداسې دوام مومي، د افغان ښځو د ژوند وضعیت بدلولای شي.
حمایت از زنان خودش نمایندگر عزیز که زنان توانایی کار را دارن.
زموږ ستونزه دا و چې تر دې دمه مو سیاسي ملاتړ نه درلود. په دې ټاکا چې د ښځو کار کول د دې لامل ګرځي چې تاوتریخوالی زیات شي. که ښځې په لوړو حکومتي څوکیو کې باندې ولري، دا به د دې لامل شي چې د افغان ښځو پر وړاندې زور زیاتۍ هم راکم کړي. تازه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د مشر په توګه شهرزاد اکبر او یو میرمن دغه کمیسون د کمشنری په توګه وټاکل شول. د افغانستان د ښځو چارو وزارت معلومات لمخي اوس مهال شاوخوا 15% خزي په دولتي، سیاسي او کلیدي پوسټونو کې، خو 20% په ملکی خدماتو کې په کار بوخت دي. تر دې وړاندې د افغانستان د اصلاحاتو او ملکی خدماتو کمیسیون ویلي و چې د روان کال تر پایه به په دولتي ادارو کې د خزوانډه 10% ته ورسوي. هغه څه چې ولسمشر غنی د بروکسل په ناسته کې هم پاړشمنه کړی و. د افغان حکومت په کابینه کې و وزیره، درې سرپرستی وزیران، لشپګو زیاتې د وزیران مرستيالانې او دوه والیانې موجود دي. خو یو شمېر خزي وایي که څه هم د خزو پاړه او دوی ته په دې ورستیو کې د حکومت لوري پاملرنه دستایلو ده، خو دا ګمارنې باید سمبولیک بڼه ونه لري بلکې صلاحیت هم ورکړل شي. د خزو چارو فعال شکریا جلالزی وایي ډیرای ګمارنې د اړیکو په اساس کیږي، نه د لیاقت.
کار اهلی کار سپارل هم ډیره مهمه ده، یعنی په خزینه و کې بیا که لایق و توانا و با استعداد خلکو ته کارونه ورکول کیږي، مخصوصا هغه چوکۍ چې هغه د افغانستان په اقتصادي، اجتماعي او سیاسي حالت باندې تاثیر لري، دا ډیره زیاته مهمه ده چې وړ کسانو ته ورکړل شي.
میرمن جلالزی انتقاد کوي او وایي چې حکومت یو شمېر محدودې میرمنې له یوې چوکۍ بلې ته په کار ګماري، حال دا چې د دې خبره اوس تر بل هر وخت د باسواده او پیاوړو میرمنو په شمېر کې زیاتوالی راغلی چې باید وند ورکړل شي. په ورته وخت کې بل فعال میرمن لیلا جعفری بي وايي چې که ښځې په خپلو مسلکي او دوړتیا وړ دند وګمارل شي، نو د خلکو او ټولنې باور به پر ښځو زیات شي او راتلونکي کې به د ښځو د رهبرۍ کچه لوړ شي.
زنان در پوست های گماشته شدن که خلاف امو تحصیل و تحصیل
په یو شمېر بنسټونو کې ښځې د خپل مسلک او زده کړو خلاف ګمارل کیږي، خو که دوی په مهمو او اصلي دند وګمارل شي، ټولنه او خلک به د ښځو پر پیاوړتیا باور شي او د دې لامل به وګرځي چې راتلونکي کې نور خود ته د پرمختګ او مدیریت زمينه برابر کړي. د ملي اول حکومت په 15 کلن دوره کې 15% خزو ته په دولتي او مهم بستونو کې وانډ ورکړل شوې او د نیمایي نورې سلنې پوره کېدو ته اړتیا ده چې 10% خزي تر 2000 میلادي کال پورې په دولتي ادارو کې کار وکړي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د سازمان دفتر نن په یو بیان کې ویلي دي چې په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې چټکې سوي، دا ډېره مهمه ده چې په افغانستان کې د افغانانو د بشري حقونو د خوندیتوب باندې تمرکز وشي، مخصوصا د ښځو او نجونو د حقونو په اړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو، اوس دوه ولایتي رپورټونه لرو. یو به له کونړ به وروسته په رپورټ کې واوري چې د کونړ په سیند کې د مایانو نسل ولې د له منځه تلو له خطر سره مخامخ دی، او کونړیان څرنګه مایان نیسي چې د دوی په سمندر په دریاب کې نور مایان کم شوي دي. خو تر هغه مخکې به ورسو غزنی ته. په غزنی کې د ازادي راډیو خبریال د غزنی د ملکي روغتون پاره یو رپورت لري. په دغه رپورت کې به واوري چې د غزنی ملکی روغتون ته ورتلونکي خلک چې له ازادي راډیو سره خبرې کړي دي، شکایت کوي چې د دوی څخه رشوت اخیستل کیږي، د روغتون دننه صحي خدمات ډیر کمزوري دي او نور ستونزې. د دې رپورت تر ویدو بلنه درکوم.
دوی وایي په دغه ځای کې د ډاکټرانو ناسمه رویه، د واکسین ورکولو ځای ته د ښځو او ماشومانو نور پرېښودل، په زیږنتون کې د شیرینی په نوم د پیسو اخیستل، د ډاکټرانو له لورې رشوت غوښتل، او په شپخانه کې ناپاکي هغه مشکل دی چې دوی ورسره مخ دي. بل لور ته بیا ځینې کسان دا هم وایي چې ډاکټران له دغه شپخانې څخه ناروغان شخصي روغتونونو او شخصي لابراتوارونو ته د اکسرو او ټیسټونو لپاره لیږي.
نوم یې اختیار محمد ده، اندړ ولسوالۍ نه راغلی یم. دلته معاینات نه کېږي، معاینات موږ دې باندې لېږي، که څه معاینات یا ما باندې دوه معاینات وکړو، 800 افغانۍ دې باندې سي ورځې به هم پلاني معاینه خانې ته. هغه معاینه خانې ته زه ورغلم، ما چې 800 افغانۍ وخت په یو معاینات باندې.
عبدالاحد ډېر خو داسې دي چې خپلو شخصي کارو ته ډېر ترجیح ورکړي د ډاکترانو. یعنې هغه ایماني خبره به درته وکړو، رئیس صاحب له خوا هم دومره تایید نشته پرې، ځکه چې اوس هلته موږ وکاتو ډاکټر صاحب نوم بیا نه اخلم، درته درې وارې زه راغلم، درې وارې وایي شخصي معاینه خانې ته راسي.
دا چې په دغه شپخانه کې د غزنی تر څنګ د میدان وردګو، روزګان، پکتیکا، زابل او ځینو نورو ولایتونو ناروغان هم تداوي کېږي. نو د شپخانې رئیس باز محمد همت ازادي راډیو ته وویل په دغه ځای کې د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله ځینې ستونزې رامنځته کېږي، خو هڅه کوي چې مخنیوی یې وکړي.
تاسو سب لکه تاسو خپل عمل نو وینئ د شپخانې ازدحام او بیروبار او د مراجعینو راته کنه. هغه څه چې موږ ته تارګټ راکړ شوی ده چې لغنه په مراتب باندې د ارقام جګ دی لوړ دي، موږ د یو خاص پکیج یا لایف اساس باندې خدمات عرضه کوو. هغه بخښونه چې موږ په شپخانه کې نه لرو، مریضان معمول مجبور یا به کابل ته یا به شخصي سکتور ته مراجعه کوي، چې دا د خلکو د شکایت سبب کیږي. دا مشکل ان شاء الله پاینده کې رفع شي او د خلکو به ټول مشکل په شپخانه حل کیږي.
یاد دی وی چې په دغه شپخانه کې د ولایتي او څنګلورو ولایتونو د ناروغانو ترڅنګ په جګړو کې د ټپسوي نظامیانو درملنه هم کیږي چې د زیاتې ګڼې ګوڼې او ځینو مشکلاتو سبب جوړیږي.
د ازادي راډیو د خبریال حبیب رحمان تاثیر رپورټ چې له غزنی جوړ کړی اوس په ورسو کونړ ته. له کونړ به په یو رپورټ کې په دې باندې تاسو معلومات واوري چې د کونړ ډیر خلک د کونړ په سیند کې د کبانو د نیولو لپاره، د مایانو د نیولو لپاره سیند ته مرګیدانه راچوي، د برق شوک ورکوي او توپنجالونه راچوي، چې له امله یې خلک وایي چې په سیند کې د کبانو نسل د لمنځتلو د خطر سره مخامخ دي. مخکې تر دې چې دا رپورټ واورو، تاسو څه فکر کوئ چې د چاپیریال په ساتنه کې د خلکو مسؤلیت څه دی؟ یعنی تاسو څه فکر کوئ چې آیا خلک په دې برخه کې مسؤلیت لري چې د خپل چاپیریال ساتنه وکړي او د هغو څارویو او هغو نورو ژوندیو ژوو ساتنه او پالنه وکړي چې د دوی په چاپیریال کې ژوند کوي؟ تاسو موږ ته په دغه باندې خپل نظر د افغان بیسیم پر اته سوه اتلس شمېره باندې راواستوئ، تر رپورټ وروسته به یې خپاره کړو. د ازادي راډیو خبریال روحله انوري له کونړه پر دغه لویه ستونزه رپورټ لري.
دلته هر کس د خپل وس په اندازه د ماهیانو ښکار کوي. ماشومانو سره د ماهیانو د نیولو د پاره اوسپنیزې یو له لرګیو جوړې ډنډې وي چې په سر کې د اوسپنو کونډې موجودې وي. غټانې بیا په نورو لارو ښکار کوي. ذبیح الله رحماني یو سنګر وایي،
په کونړ ولایت کې په مختلفو اشکالو باندې دلته ماهیان نیول کیږي. د شاټ په ذریعه ماهیان نیسي، هم د کیمیاوي مواد ورارته ځینې وخت کې هغه حالاتو کې هم بچي دا د ماهیانو بچي ختمیږي، غټان میان ختمیږي، او په شاټ کې هم دغه رقم دغه نسل غټ ختمیږي.
په ډېر بې رحمانه ډول باندې د دې میانو نسلونه د منځ ځي. د جنریټر په شاټ باندې د برق د یو قسم مرګیدانه ورته زهریله مواد دغه ورغورځول کیږي چې هغه چې واړه بچي او دا ټول ځای کیږي د اوبو په سر روان یو هغه افت راولي. ډېر میان پکې د منځ لاړ، د غټ غټ میان د اوبو په غاړو کې په وچه پراته، یو تکلیف ورته پیدا شوی.
دوی وای پوخا د کونړ په سیندونو کې څو ډوله کبان موجود چې غوښه یې د نورو ځایونو له ماهیانو خوږه وه، او خلک په د دې کبانو د خوراک لپاره له بیلابیلو ولایتونو کونړ ته راتلل. خو اوس د ماهیانو کمیدو سره هغه بازار هم کمزوری شوی دی.
دلته خو یو قسم ماهیان د پاچاګي په نام بیان دی چې هغه واړه واړه دي، یو د پچردار ماهیان په نام باندې دی، درې څلور قسمه ماهیان دي چې دا ډېر مشهور ماهیان دي.
د کونړ د سیند میان ډیر مشهور میان دي چې په ټول افغانستان کې نوم لري، او خلک به د نورو ولایتونو راتله د میلې په شکل باندې میان د خوراک لپاره.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله صافي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کونړ دواړو سیندونو کې د کبانو د ښکار ترڅنګ د اوبو ککړوالی هم د میانو ژوند ګواښ سره مخ کړی دی.
په تیرو وختونو کې چې کوم ښکار دوی ورته ویلي هغه د انفجاراتو په واسطه باندې کېده چې دغه ډېر زیات خطرناک وو. د جنریټر او د برق په واسطه باندې دا یو ډېره خطرناکه پدیده ده چې د مایانو نسلې خورا زیانمن کړی دی. کینارابونه یا نور شیان سیند ته داخلیږي چې دې زمونږ د مایانو تولید او دغه محلي نسلونه زیانمن کړي دي.
هغه وای تیر کال هم په زرګونو د میانو بچی په سیندونو کې خوشی کړی وو، او سږ کال هم پلان لري چې د 500 زرو په شاوخوا کې واړه کبان سیندونو کې خوشی کړي. خو اړوند ادارې د میانو د ښکار په مخنیوي کې ورسره همکاري نه کوي.
یوازې امنیتي ارګانونو نه، بلکې هغه ادارات چې په دغه سکتور کې زمونږ سره شریک د سکتور دي همکاري نه ده کړې، او هیڅ نوه اجراتی نه دي کړې په دغه مورید. نو موږ د دې غوښتون کیو چې پاینده کې موږ سره هر اړخیزه همکاري.
امنیتي مسولین وای دوی خپلو اړوندو ادارو ته امر کړی چې د توپانجالونو، مرګیدانو او جرنیټری برېښنا د شارټونو په وسیله د مایانو د ښکار کولو مخه ونیسي. د کونړ امنیت قومندان سمونمل شفیق الله سهار ازادي راډیو ته وویل،
زموږ د امن ساحو کې موږ قطن خلک نه پرېږدو په جنراتورو باندې مایانو نیسي. آتا د سوالګانو ته موږ هم قومندان نه ته هدایت ورکړه چې هر څوک دا کار کوي او وینیسي او قانوني رفتار وسره وکړي.
خلک وای د پاکستان او نورو ځایونو څخه هر ورځ په کانتینرونو کې په زیات اندازه مایان افغانستان ته واردېږي چې اکثره یې تر دې ځایه خراب شوي وي. نو حکومت او خلکو ته پکار دي چې په خپلو سیندونو کې د مایانو د ژوند د ژغورلو لپاره شریکې هڅې وکړي. کونړ کې دوه سیندونه بهیږي چې یوې د پیج سیند او بلې هم لوی سیند دی. په دواړو سیندونو کې پخوا د راهو او ګراس په نوم پریمانه کبان موجود وو چې څه یې د خلکو لخوا د بمونو، توپانجالونو او برېښنایي شارټونو په وسیله له منځه یوړل شول، او څه یې دوه کاله وړاندې په دواړو سیندونو کې د میانو ناروغۍ ووژل. چې یاد ناروغۍ او د کبانو بې درېغه ښکار دغه نسلونه د ختمېدو ګواښ سره مخ کړل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولی دي.
عبدالله خوګیانی له کندهار لیکلي، په کندهار کې هم مایان د لمونځ تلو په حال کې دي. ولس د دې کار له ضرره بې خبره دی. نصرت الله رشدی له زابل لیکلي، دا خپله د خلکو کار دی چې د خپل چاپیریال ساتنه وکړي او د نورو ژوو د لمونځ تلو مخنیوی وکړي. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکلي، موږ باید خپل چاپیریال پاک وساتو، ځکه چې ناپاک چاپیریال د ټولو لپاره تاوان دی. یو بل اوریدونکي احسان الله بارگزی لیکلي، د هلمند په سیند کې هم د مایانو نسل د کمیدو په حال کې دی. فضل کریم درویش له پکتیا ځاځي اریوب څخه لیکلي، تر نورو وختونو معذرت غواړم د پیغام زما څخه نسی لوستل کېدلای. بریالي احسان لیکلي دي، موږ کبانو ته زهر ور اچوو او هیله کوو چې حکومت به راسي او کبان به را وژغوري. او رفیع الله د کندهار څخه لیکلي دا چې د کونړ مایان د لمونځ تلو په حالت کې دي، له دولته هیله کوو چې د دې مخنیوی وکړي. اوریدونکو دا ستاسې خپل پیغامونه وو، ازادي راډیو په دې کې نظر نه لري. اوس به ورسو یو ډیره مهمه مسله چې دا اوس زموږ همکار راپور ورباندې جوړ کړی دی راخلو، او هغه په افغانستان کې د سویډن د کمیټې د روغتیایي خدمتونو د روغتیایي فعالیتونو څرنګوالی دی. د سویډن کمیټې و خیریه مؤسسه ده، دغه ټولنه په کونړ، په لغمان او په میدان وردګو کې د روغتونونو او د روغتیایي خدماتو تمویلونکي دا ملاتړ کوي، د ډاکټرانو او نرسانو د روزنې او هلته د هغوی د فعالیت زمینه سایدوی. دغه کمیټې پر خپل ویب پاڼه باندې لیکلي دي چې دوی د بیلګې په ډول په 2018 میلادي کال کې په دغو دوو ولایتونو کې تر 2 میلیونو زیات افغانانو ته خدمت کړی دی. دوی لیکلي دي چې یوازې په میدان وردګو ولایت کې په 2018 میلادي کال کې 40,000 شوزو ته دوی د نسایي ولادي په برخه کې او دغه سينورو روغتیايي ستونزو په ارتباط چې هغه د میندو د ماشوم زیږولو په وخت کې سره مخ کې دوی خدمت کړی دی. د څوبر زو رئیس تاسې په ازادي راډیو کې اورېدلی دي چې په میدان وردګو ولایت کې د روختونونو یو شمېر روختونونو ته خبرداري ورکړ سوی د وسوال طالبان نه خو چې دوی فعالیت نه کوي. دو څلوېشت روختونونه له دې عمله ترل سوي دي. د سویډن د کمیټې مسؤلین وایي چې که د دوی روغتیايي کارکوونکو ته دغه تهدیدونه دوام وکړي، دوی به په افغانستان کې خپل فعالیت بند کړي. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین په دې اړه رپورت وړاندې کوي.
د هیواد په ځینو برخو کې په پرله پسې توګه د روغتیایي مرکزونو تړل کېدو چې وروستی مورد یې د میدان وردګو په ولایت کې د 20 کلینیکونو تړل دي، د روغتیایي خدمتونو د رسولو بنسټونه اندېښمن کړي دي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه چې تر ډېره حده روغتیایي مرکزونو ته د مرستو رسول پر غاړه لري، خبرداری ورکوي چې د دوی د روغتیایي کارکوونکو پر وړاندې د ګواښونو د نه ودرېدو په صورت کې به په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د دوام پر څرنګوالي غور وکړي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د مرستې رسولو لسو بنسټونو سره یو ځای د پنجشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې په جنګ کې له ښکېلو اړخونو وغوښتل چې د ملکي کسانو او په تېره د روغتیایي کارکوونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي ودروي. په افغانستان کې د سویډن د کمیټې د پروګرامونو مسؤول خالد فهیم په دې اړه خپلې اندېښنې داسې بیان کړې:
د صورتي کې تهدیدات بسیار جدي میشه،
د بوبل که ګواښونه ډېر جدي او زموږ د کارکوونکو ژوند له خطر سره مخ شي، ښایي بیا فکر وکړو چې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړو او قوه درو. خو اوس له مختلفو اړخونو سره په اړیکه کې یو او هیله لرو چې کلینیکونه بیرته د خلکو پر مخ خلاص شي. د افغانستان لپاره د سویډن د کمیټې په ګډون د روغتیایي مرستو رسولو بنسټونه تاکید کوي چې پوځي تاسیسات باید له روغتیایي مرکزونو نه لرې ولېږدېږي چې د امنیتي ګواښونو پر مهال زیان ونه ویني او غیر نظامیانو ته تلفات ونه رسیږي. دغه غبرګونونه د میدان وردګو په ولایت کې د طالبانو لخوا د 20 روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو وروسته راپارېدلې دي. د سویډن کمیټې ویلي چې د دغو روغتیایي مرکزونو له تړل کېدو سره هر ورځ کابو 6,000 مراجعین له روغتیایي خدمتونو بې برخې شوي دي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د چهارشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغو کلینیکونو تړل تایید کړي او ویلي دي چې دا کار یې د دولتي ځواکونو د هغو عملیاتو په غبرګون کې کړی چې د تنګي سیدان پر سیمه کې په بمبارۍ کې د ځایي کلینیک د دوو کارکوونکو په ګډون څلور کسان وژلي دي. خو د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لخوا دغو کلینیکونو ته کومه ستونزه نشته. د سویډن کمیټه وایي له حکومت یې غوښتي چې په دې اړه څېړنې وکړي. بلخوا د اکبر د دفتر د اداري پلاوي غړي بشیر خالق په دغه ناسته کې وویل په روغتیایي او خدماتي مرکزونو به د تاوتریخوالي دوام د دوی فعالیتونه ټکني کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د 2019 میلادي کال د میله دولسمې رئیس دولس د دوی د معلوماتو پر اساس نه نوي روغتیایي مرکزونه په افغانستان کې تړل شوي دي. اوس به ورشو ملالۍ بشیر ته چې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي. د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې د سختریزو د پلټنې او تلاشۍ عملیات پیل شوي دي. ملګری ملتونه وایي د افغانستان د بشري حقونو له خپلواک کمیسیون سره به خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. د بادغیس چارواکي وایي د افغانستان د کوماندو ځواکونو 34 مړي تیر ماښام د آب کمري ولسوالۍ مرکز قلینو ته لیږل شوي دي. په پاکستان کې د حافظ سید د نیول کېدو په اړه د امریکا د ولسمشر پر څرګندونو انتقادونه شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هندوستان په ممبئی ښار کې په 2008 کال کې د حملو د تره حافظ سید د نیول کېدو په اړه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي وو چې هغه تر 10 کال لټون وروسته ونیول سو. خو د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د ډونالډ ټرمپ د دغو څرګندونو په غبرګون کې لیکلي چې حافظ سید له 10 کلونو راهیسې تر تعقیب نه و لاندې، بلکې په آزاده توګه ژوند کاوه او په تیرو تلس کلونو کې اته ځلې نیول شوی و. د ایران دولتي تلویزیون راپور وایي د دې هیواد د سپاهي پاسداران اسلامي انقلاب غړیو یو بهرنی ټانکر له 12 تنه عملیې سره یو ځای نیولې دی. او د ایران د بهرنی چار وزیر محمد جواد ظریف څرګنده کړې چې امریکا پر ایران د نوی بندیزونو په لګولو د پوینا پر اقتصادي ترهګرۍ لاس پورې کړې دی. اوس خان محمد سند د دې ساعت لپاره سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د موی تای ټیم د موی تای په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په هدف نن تایلند ته ولاړ. د افغانستان د بدني روزنې ویان عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل په دغه ټیم کې نه هلکان او دوه نجونې ورزشکاران شامل دي. د پیمان په خبره دغه سیالۍ د 102 هیوادونو ترمنځ سبا پیلېږي. د هیله وښوده چې افغان ورزشکاران په دغو سیالیو کې تر نورو ښه وځلیږي. افغانستان د موی تای ټیم په 2014 میلادي کال له دغو سیالیو نه د برونزو مډال خپل کړی. په پام کې ده چې د افغانستان د فوټبال د 19 کلنو او 14 کلنو ټیمونو ترمنځ سیالۍ وشي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې دغه سیالۍ سبا د جمعې په ورځ له غرمې مخکې د کابل ښار د فوټبال فدراسیون په سټیډیم کې کیږي. د افغانستان د فوټبال د 19 کلنو او 14 کلنو ټیمونه د آسیا د ملتونو د سیالیو د جام او د آسیا د نړیوالې اتلوالۍ د جام په درشل کې دي. د فوټبال د فدراسیون په خبره د دغو ټیمونو سیالۍ د راتلونکو سیالیو د آمادګۍ لپاره مهمې دي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به د آسیا د جام او د ملتونو د اتلوالۍ د جام د مقدماتي دور په 5 ګروپ کې خپل بخت وازموي. د افغانستان د بدني روزنې د ریاست ویان عارف پیمان وایي په دغه ګروپ کې به د هیواد ټیم د قطر، هند، عمان او بنګلادیش له ټیمونو سره مخ شي. د فیفا یا د فوټبال د نړیوال فدراسیون د پچاچونې له مخې چې د چهارشنبه په ورځ په مالیزیا کې واچول شوې، د آسیایي هیوادونو سلویخت ټیمونه به په اتو ګروپونو کې یو تر بله سیالي وکړي. له دغو ټیمونو نه به 12 غوره ټیمونه په 2020 کال کې د آسیا د جام او په 2023 کې د ملتونو د اتلوالۍ جام ته لاره ومومي. دا وو د ازادي راډیو د نن ورځې څو مهم سپورتي خبرونه.
اوریدونکو اوس دوه پروګرامونه لرو. د کوچنیانو پر حقونو د ازادي راډیو او د ملګرو ملتونو ګډ ځانګړی پروګرام او بیا کور کلی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ولی ځینې ماشومان له خوارځواکۍ یا سوې تغذیې سره مخ کیږي.
کوچنی د درو میاشتو سو اتی په مور بل کوچنی په نس کچ دی یې مخ وچې سوې تر دغاندې پورې راغی.
په ماشومانو کې د خوارځواکۍ نښې نښانې کومې دي؟
هغه قدونه لند پاتې دي دماغي له لحاظ نه او د زده کړې د لحاظ نه هم ډېر پاتې دي.
د دې ستونزې د حل لارې چارې کومې دي؟
یوه کورنۍ ده الوګانو ته لاسرسی لري، هغې د الوګان نه د ګټه واخلي. حبوبات دي لکه نخود، لوبیا، می، عدس همدغه ګټور.
نن په همدې اړه خبرې کوو. په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته شوي دي. بیا د ډاکټر خبرې درته وړاندې کوو. په آخر کې مرکه هم لرو، له موږ سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې خوارځواکۍ هغه سی ستونزه ده چې د نه خوړو یا هم لږو خوراکي موادو له وجې رامنځته کیږي. هغه ماشومان چې مورې شیدې نه لري یا هم کمی وي، ورځ تر بلې وزن کمیږي. بلاخره داسې حالت ته رسیږي چې د بدن پوستکی ګونځي، رنګ یې زیړ او هډوکي یې راوتلي وي. په ماشومانو کې خوارځواکۍ یا سوې تغذیې د لویانو په پرتله ځکه ډېره لیدل کیږي چې د هغو د بدن مقاومت ټیټ او د وجود دفاعي سیستم یې کمزوری وي. خوارځواکۍ له نورو ستونزو سره سره د ماشوم مغز او دماغ ته هم تاوان رسولی شي. په پیل کې د هغو میندو خبرې اورو چې ماشومان یې په خوارځواکۍ یا سوې تغذیې اخته شوي دي.
ولې سوې تغذیې څه
تاسو زاس خبره
شې دې خپلې ورکړې؟
یا شې دې مناست خپل لاول ورځ ملانای
به دې خېچې ورکول
دغه پډرش دې ورکول مرغې چاپ شې دې ورکول تر اوس پورې غوک
ورځ په ورځ خپل وزن له لاسه ورکې
و ټنګر خلاول ور نه دغه ټنګر تر اوس پورې اوس مریض ډېرې زر نیسا
لکم جراغلی
لا باګرا
دلته دې څه لپاره غلې
دته مې زوې نه جوړه
په دې زوی دې څه څه ویلي
دوه میاشتې نه څه یې څه پیل خو پاس له دوه میاشتو دغه څه څه دغه زید
خپلې شیدې دې ورکې
خپلې مې ورکوم کمی
کمی دي
او
ولې دې شیدې کمی دي
رس خبر
چې شې خوري خوراک څه کوي
خوراک چې دا کور خطر ما تغ دغه
مثلا کوم شان ډیر خوري
بانجان بامیا کدوکاکی
د میاشتې سور په یاد لري
غټل چیر زیو غټل نه سکلا سړک پور کې ناس
چنای دې درو میاشتو سو اتی په مور بل کچنای په نس اتی د لتی چلا کو ډاکټر څنور ورغل د خراب شدید نور کچ دې مخ وچ سویت لتی پریک د پودر شدید ورته راوړي اتی شنی غړی ونیو لشنی غړی چې بس تخوی تخوی و تخوی ولا تخوی چې بس تبي سوی لا تبو چې بس دا عمل و سترافیکو و اتی بیا غزنی تراول دا یو نمبر شدید ورکول د له وخت کمزورې و هغه شدید ورکول ورکول بس دا نور مرزونه ورپورته سو تر دغه اند پورې راغی.
د ډاکټرانو په وینا ماشوم ته د لک تر لګه تر دوه کلنۍ پورې د مرشدې ورکړل شي. له څلورو یا شپږو میاشتو وروسته د شیدو تر څنګ نور ګټور خواړه هم ورته اړین دي. دا چې ډاکټران په ماشومانو کې د خوارځواکۍ پاکله څه وایي، د عامې روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د تغذیې د برخې متخصص ډاکټر محمد همایون لودین وایي:
سوی تغذیې یا خوارځواکۍ دا یو کلینیکي سندروم یا د ناروغیو مور ده چې د ټولو نورو ناروغیو زیږنده ده. که چېرته یو ماشوم په خوارځواکۍ اخته وي، نورې ناروغۍ درې حالته لري. لومړی زر زر ماشوم ناروغه کیږي، دویم شدیده کیږي یعنی مرضی یا ناروغی په شدت بدلیږي، دریم د ناروغی موده زیاتیږي. نو ځکه وته ناروغیو مور وای. یو حالت سوی تغذیهات یا حاده خوارځواکی، او بل حالت مزمنه خوارځواکی چې په طول د یو کال کې یا شپږو میاشتو کې یو ماشوم پخته کیږي. دا حالت
د عامې روغتیا وزارت مسؤول کسان وایي چې په افغانستان کې ډیر شمیر ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته دي، او تر ټولو لوی لامل د کورنۍ بې پروايي او لږ پوهه ده. ځکه دوی په دې خبر نه دي چې کله ماشوم په خوارځواکۍ اخته شي بیا روغېدل ساده کار نه دی. په دې اکلمو بیا هم له ډاکټر لودین څخه پوښتلی دي.
مزمن خوارزواکی اندازه تقریبا په هر سل ماشومان کې نږدې شپږ دیرش ماشومان په مزمن خوارزواکی اخته دي. هغه ماشومان چې په حاد خوارزواکی اخته دي 9.15 په سلو کې په حاد خوارزواکی اخته دي. چې مونږه د حاد خوارزواکی په افغانستان کې اوس حساب په شدید ډول شپږ لکه ماشومان په شدید حاد خوارزواکی اخته دي، چې دا انداوس تداوی ته ضرورت لري. د مزمن خوارزواکۍ لپاره خوشبختانه لومړی کار چې شوی دی، په ټولو روغتیایي مراکزو کې یوه ښځینه د تغذیه مشوره ورکوونکې استخدام شوې ده. هغه ټولو میندو ته د زر ورځو اهمیت په اړه تشریح ورکوي، میندو ته دا مشوره ورکوي چې یوه مور څنګه ښه تغذیه شي تر څو ماشوم یې د خوارزواکۍ څخه وساتلی شي. خپلې شودې چې اورګه په شکل یا کڼ دي په لومړي ساعت کې خپل ماشومانو ته ورکوي، ځکه دا هم دوا ده هم غذا ده هم واکسین دي. ماشوم د هغو ناروغیو نه چې په چاپیریال کې موجود دي هغې نه ماشوم ساتي.
که چیرې ماشوم ته د مور د شیدو تر څنګ نور ګټور خواړه هم ورکړل شي، نو ماشوم به ډیر قوي او غښتلی وي. بیا به نه یوازې دا چې په خوارزواکۍ نه اخته کیږي، بلکې له نورو ناروغیو څخه به هم خوندي وي. په دې هکله مو د یونیسف په دفتر کې د تغذیې له مسؤلې ډاکټرې پلوشې انوري سره مرکه کړي.
سوی تغذی دو شکل لرو، یه اوی مزمن ده چه کچنه ماشوم خوراکی خود ضروریات مکمل نخیسته.
بله.
او آقا کلا چه قدی لند پاتی گیگی زکاواتی لند پاتی گیگی او کلا چه تاسو اوگوری اقوی دست نوایی چه آقای سوی تغذی ده زکا چه جامعه هم دست ده لکه پیو قریه که دلتا خوراک مکمل نده مونگ دیتا بایی سوی تغذی هاد.
اوز برا سو دیتا چه دی خوارزواکی دلی سوال یو ماشوم په سوی تغذی اخته کیږي،
کمبود غذانه شروع کیږي، د مور شیدې ناخلی په مکمله توګه او یا کله چې د شپږ میاشتو وروسته که د تمامه غذا هم شیدې سره یو ځای بغي اخري خو هغه دلته نشته دی. بیا دا یو عمل دی، بل عمل مرزي هم بل سبب کیږي، ځکه چې یو ماشوم کله چې مریض کیږي واکسین ناخلی یو مرض اخته کیږي، دا عمل کیږي چې ماشوم درست خوراک نکی او دا تجدید کیی اگه آلات. بله هم آدم ده آگهی ده کورنه ده. والدین پدی نبویگی چه ماشومان کم خوراک اگوی تا پا کم سن که ورکی.
بله.
پخپلا مور پا سوی تغذی مواجه ده.
سنگه یو سو پدی پوسی چه ده ماشوم سوی تغذی ده. علای مرتوه
پا نخی که ماشوم ده خپل عمر پلاس کجنی پاتی کیی یو نخی داده. بل داده چه ماشوم دیر دست اساس مخرش بوی کلا چه ماشوم پا سوی تغذی بی اگه نارمال ماشومان اگه چی که گروم اگه بازی کهی. بل داده چه ده ماشومان دیر جر مریض کیگی جر مریض کیگی مریضی نه دست جور نکیگی بیا بل می
که دستی پا خلاص دولوی اگه ماشومان چی پا سوی تغذی باندی اخته قدی تیتوی دنگروی پوستکی غنجوی رنگی زیروی ده رقمی آیا امدان خی نخانی دی؟
کولیشی ده نخی بیوی دست لکه اصالات غنی چی
اگه نور ده پیدا کی
دست نخی نلری
اوز کراس بودیتا چی چه باید وسی چی ده ماشمان اصلاً په خوارزواکۍ باندې اخته نسی.
کله چې ماشوم زیږل کیږي په لومړی او ساعت کې باید مور شیدې واخلي. کله چې ماشوم 15-16 میاشتې چې ورسید ورو ورو نور خوراک او هغه ته ورکی، دا ځکه چې وروسته له 16 میاشتې د مور شیدې اساسي ده خو کافی ده رشد کافی ده پارا کافی نده. کله چی مونگ افزل سه هم مراتو کو مور او غذا پا وقت زمان ورکو او بل خبر داده چی میندی ماشمان پا وقفه اغا تقسیم اوقات جوره ای ماشوم تا او یا هم منتظر نیسی کله چی ماشوم او جری اغی تا
دودی ورکی
پمده لحاظ اغوی ضروریات ده وجود نام درده پمده خاطره اغوی باید غذا پا منظمه پا دیر کرات اغوی تا غذا ورکی شده خو اتمی باورکی تر دو کلو نپوری خو اغا ده شپک میاشت و روز ده اغا غذا چی باورکی اغا باید تازه تیار شی اغا گرمه او بیا پریده چی مناسب درجه را تراشی بیا اغای تورکی تنوود غذا مهمه ده موږ ګورو چې میندي هغه شروع جوړي او صاف او به ماشوم ته ورګي او د ماشوم میده دومره کوچنی دی چې سو کشو کې هغه سوپ یا شوروا او شیان اخري هغه سرکیږي مواد غذایی په کې کې نشته همیشه موږ میندي ته دا مشوره ورکو چې باید غذا د ټول او بات او سبزیجات سره یو غذا جوړ کی بیا هغه میده او کی و مکسر کی دی که و په اوان کی که یو شی بیا دغه نه غلیز غذا غی ته درکی
ډیر مننه خیر اوسې درنو دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځه کی چی است الله مو مال او ملګری
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی چا کوي هغه زما د ترور چوی ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ د دې اونۍ د کور کلی خبرونه کې مو دا موضوع راخسته ده چې ولې ځینې خلک خپل ځان او کورنۍ له نورو سره پرتله کوي خپل ژوند له نورو سره پرتله کول کوم مشکلات راولاړولی شي او په کوم حالاتو کې پرتله کول ښه تمامېږي د دې موضوع د راسپړلو په منظور د عامو خلکو نظرونو ترڅنګ د ارواپو نظر راپور او په پای کې تمثيلي ټوټه هم لرو زه رویا مادمی یم په پایل کې راپور ته غوښ شي چې د خبرونې جوړونکې مریم توخی درته وړاندې کوي
قدرمنو دوستانو تجربه ثابته کړې ده چې پرتله کول په ځینو حالاتو کې چې په مثبت ډول وي ښه کار دی او کولای شو یو شخص تر بل شخصا ښه وګڼو او یو بل سره یې پرتله کړو خو که چیرې پرتله کول خپل رنګ بدل کړي او د حد څخه ډیر شي نو نه یوازې چې ښه کار نه دی بلکې د ډیرو ناخوالو لامل هم ګرځي په ځینو وختونو کې پرتله کول خپل رنګ بدلوي او د حسادت او کینې رنګ اخلي یعنی که موږ د کور یو غړی د بل شخص په پرتله ډیر وستایو او یا بدې ووایو نو دا د حسادت کینه حتی د دښمنۍ لامل ګرځېدای شي په همدې تړاو د کابل ولایت اوسیدونکو نصر احمد په خپل گاوند کې دی وی کورنۍ کیسه کوي چې خپل د ژوند سطحې له نورو سره پرتله کوله او له وجې ډېر ناخواله سره مخ شول
زمنګ په گاوند کې یو میرمن او یو خاوند څه خاص د اقتصادي وضعیت خنو نو کوم خواهشات چې خزې لرل مثلا چې ما ته جامې وک یا غرور ته د ګوره کورته دا ښه شی وروړي تینر وروړي یا مثلا هغه تفریح تزی چکر تزی تمانه بی یا زما خور و گره پا کمالات که ده او زو پا کمالات که ما اخ ته خاون در شه روړي تیماته نه روړي دې په منځ کې و جنگ او غال مغال و سړی وسنه کې د لاخر خزه ورته ویل ته ما طلاق کنه ما نشي ساتلې زتانه طلاق خلم خزه تل د پلار کړه نه صدا خو بس الک ده و نه غختل چې طلاق ورکی دوه بجې د شپې وې د شنبه شپه و د یک شنبه شپه و چې ځان وژنه نه وکړ د کور په منځ کې تلته تیرو هغه باندې ځان اعدام کړو
ارستو 2000 کال د مخه د ځان او د کورنۍ پرتله کولو د زیانونو په اړه خپل نظر وړاندې کړی دی هغه وایي انسانان یو بل ته د هندارې په څیر دي چې کولای شي خپل ځانونه پکې وویني دا چې تاسو له نورو څومره غوره یاست هغه وخت پوهیږئ چې له ځانه ټیټ خلک وویني دا چې کوم عوامل د دې باعث کیږي چې خلک د خپل ځان او کورنۍ د نورو سره پرتله کړي د پکتیا ولایت اوسیدونکي حلیمه حسوي صاحب په اړه وایي
زما په اند لومړنی عامل یې د ټولنې ناوړه دودونه دي او بل د سواد ټیټه کچه او دې تر څنګ ناشکری زموږ ټولنه کې اوس ډیر اهمیت او کسان تور کوي چې ژوند سطح عالی ووسیږي نو ډیر پام یې هم دې ته اوړي چې خپل ژوند د نور سره پرتله کړي او بل د سواد ټیټه کچه د دې د عواقب نه دوی خبر نه دي او همداشان ناشکری خپل د دې باعث کیږي چې هغه انسان چې خپل ژوند شکر نه باسي او تل ناشکری کوي او د دې په ژوند کې کومې ښېګڼې دي هغه ورته نه ښکاري هم د بل چا د ژوند ښېګڼې د ژوند مادي برخه یې معنوي برخه یې ورته ښکاري دا د دې باعث کیږي چې هغه د بل چا د ژوند ارمان وکي.
په ځینو مواردو کې د نورو سره خپل ځان او کورنۍ پرتله کول مثبت اغیزې هم درلودلی شي، که چیرې دا پرتله د مثبت رقابت په منظور وي، نه د بدبینۍ او بخیلۍ له وجې. د پکتیا ولایت اوسیدونکی ساحل وایي که چیرې په هر کار کې مثبت اړخ ته پاملرنه وشي، هغه کار مثبتې پایلې درلودلی شي. نوموړی زیاتوي،
ښه خبره د انسان کوښښ وکړي د نورو ښو انسانانو سره ځان پرتله کړي، خو دغه پرتله کول او دغه هڅې باید د مثبت اړخ او یعنې مثبت رقابت ولري، دا نه چې منفي اړخ ولري یا بخیلي وي. یو چا کوشش کړی، زده کړې کړې دي، زحمت ایستلی، زیار ایستلی، یو ځان ته یو ځای ته ځان رسولی دی، نو نور انسانان دې همغه لاره تعقیب کړي، ځان دې ورسوي، زحمت دې وباسي، د ښې لارې د پیسې پیدا کړي، یا د یو مقام ته ځان ورسوي، علم دې وکړي. په دې معنا باید پرتله وشي، انسان باید متحرک وي، باید هڅه وکړي، هر وخت په هڅه او تپ و تلاش کې وي، د ټولنې د نورو د ښو وګړو په څیر دی باید هم ځان ورسوي، یعنې د سالم رقابت له لارې.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی سمیم عمری وایي د دې پر ځای چې نورو سره خپل ځان او ژوند پرتله کړو او تل د خپل ځان او ژوند په نیمګړتیاو فکر وکړو، خپل ژوند ته خفګانونه رازیات کړو، دا به ښه وي چې د ځان او ژوند د ښه کولو او د پرمختګ لارې چارې ولټوو، کومې چې نور یې د پرمختګ پوړیو ته رسولي دي. نوموړی زیاتوي،
مثلا زموږ ستاسې په خوشحاله ماحول کې یو تعداد کورنۍ شتون لري چې هغوی مثلا ښه ژوند لري، هوسا ژوند لري، کولی شو چې د هغوی د تجربو نه ګټه پورته کړو چې هغه کوم رازونه دي، کوم نقاط دي چې هغوی د پرمختګ پوړیو ته رسولي دي. نو که چېرته هغه رازونه موږ کشف کړو، د هغې علتونه پیدا کړو، دا به بهتره وي چې د هغوی د موفقیت او د کامیابیدو رازونه کم دي او هغه تعقیب شي، تر څو موږ هم هغه خپل هدف ته ورسېږو چې هغه هدف مو تعین کړی دی. زه خپله تاسو ته خپله تجربه وایم، زه په صنف کې لومړی وم، یو تعداد ملګري همکاران هم صنفیان دي چې هغوی په ډېرو غټو پوزیشنونو باندې کار کوي. زه دا کوشش کوم چې هلته ځان ورسوم، خو هیڅ وخت ځان ورسره نه مقایسه کوم. زه هم کولی شم چې په مرور د زمان سره دغه فرصتونو نه ګټه واخلم او ګټه اوچته کړم.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي منیجه بیا وایي له ځینو خلکو څخه د خپل ژوند خوشحالۍ ورکې وي او ټول پام یې د نورو ژوند ته وي. هغه کسان چې د بخیلۍ او حسادت له مخې خپل ځان یا ژوند له نورو سره پرتله کوي، تل به له مشکلاتو سره مخ وي. نوموړی وایي
انسان په فردي ژوند کې او هم په اجتماعي او ټولنیز او کورنۍ ژوند کې خصوصا زیات مشکلات را پیدا کولی شي. فردي ژوند کې خو زما په ګمان مشکلات دا وي چې کله یو انسان ټول ورځ په دې باندې فکر وکړي ځان له نورو سره پرتله کړي، دا د انسان مثبته انرژي به فکر کوم په دې باندې مصرف شي، او بل دا چې د انسان نه به ابتکار واخلي د خپل ژوند په اړه، او په اجتماعي ګډ ژوند کې هم مشکلات را پیدا کولی شي، ځکه ګډ ژوند کې د ټولو انسانانو امکانات موږ تاسو په دې باندې پوهیږو یو شان نه دي. نو ته کله ځان له نورو سره پرتله کوې، د چا کور ته ګورې، د چا دارایۍ ته ګورې، طبیعي ده چې تا په ګډ ژوند کې مشکلات را پیدا کېږي. خوان به ته فشار لاندې راځي، هم روحي فشار لاندې راځي، هغه خوښي به له منځه ځي، د ژوند په نمینه خلوص باندې به فکر نشي کولای، تا مقابل لوری به تر اغیز لاندې راځي، کېدای شي د همدغه اغیز له لاسه هغه ناوړه کارو ته یا هغه کارونه چې ممنوع دي په اجتماع کې هغې ته لاس واچوي، تر څو وکولی شي خپل ژوند له نورو سره عیار کړي.
د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون او ارواپوه استاد پوهن مل شرف الدین عظیمي وایي کله چې خپل ځان یا د کورنۍ غړی د نورو سره په منفي ډول پرتله شي، دا به په پرتله شوي شخص منفي او رواني اغیزې پرې باسي. دا چې کوم کسان خپل ځان او کورنۍ له نورو سره پرتله کوي، نوموړی وایي
پرتله کونه د ارواپوه له نظره هغو خلکو ته ډېره پیدا کېږي کوم چې د سلف استیم او سلف کانفیډنس، یعنې د پر نفس اعتماد او عزت نفس یا حرمت نفس مسله ولري، یعنې خلک چې په خپل ځان باور نه لري او خلک خپل په خپل ځان اعتماد نه لري. دغه خلک معمولا د پیسو، د غانو، د مقام، د خیست هغه وګړي، هغه خويند ورونه، هغه انسانان چې ځانونه خلکو سره مقایسه کوي، اول خو باید دونه حکم چې دا مقایسه به تر اخره پورې دوام ولري، یعنی دا د عمري مسله ده. مقایسه بل اخره وده کوي، پرتله کونه بل اخره رشد کوي، او دغه رشد وده د جګړو، د تربګنیو، د درزادګیو، د دښمنیو او د قتلونو، جرمونو، جنایتونو او زندانونو پایله ده.
درنو دوستانو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې ستاسې پام را اړوو.
امام الدین د کابل ولایت پغمان ولسوالۍ د خلدرې کلي اوسیدونکی، دا چې څوک خپل ژوند د نورو ژوند سره پرتله کوي یا خپل اولاد پرتله کوي، دا د خلکو ډېر لوی اشتباه وي. دغه په ځای چې په هغه باندې خپل مغزه خوري، کوشش دې وکړي چې ځان او خپل اولاد هغه مقام ته ورسولی شي، هغه ښې لارې ورته ولټوي.
عرفان الله مزایم د کابل ولایت وسیدونکی زما پان پرتله کې د دې لپاره وسی چې رقابت رامنځته کړي یا یو څوک متحرک کړي دا ښه کار ده یو څوک بل چا سره ځان پرتله کوي هغه دا معنا چې دی غواړي چې همغه سی واوسیږي دی مجبور ده چې ډېره زیاته خواري وکړي ډېره زیاته انرژي مصرف کړي تر څو همغه ته ځان ورسوي پرتلنه چې ده دا ښه کار ده دا په انسانانو کې چې ده مثبت ذهنیت رامنځته کوي د کار انرژي ورته ورکوي
زمانو عبدالستار د کابل اوسیدونکی یم پرتله کول په مثبت اړخ خو ډېر ښه کار دی او که مثال په توهینامیز د توقیرامیز ورته وویل شي دا د انسان په روحیې باندې تاثیر کوي او انسان نشي کولی په ژوند کې رشد وکړي
زه ګلشاد یم ډوډۍ پخوم په نانوایی کې زه د ازادي راډیو څخه د کور کلي خپرونه اورم تاسې هم واورئ
قدرمنو اوریدونکو اوس تاسو پام هغه تمثيلي ټوټې ته راړوم چې مریم توخی لیکلی او برخه اخیستون کې هر یو هارون ګلزاد برای افغانپور صادق سپینغر نجیب الله او شفیقه لکنخیل دی
واخزه چیرته راشه دا سودا را نه واخله ټول خی هستی آرامه په کور کې خوبونه وای ژر راشه لنو
دادای خلما لا راغلی نه یې آواز د ټوله دنیا نیولی ستړی مشی راغلی په خیر راکه سودا ماته
واخله سودا ستړی مشی زهره مو راکې وچوله هم د کور کار کوم هم د سارا
رازه چای می دم کړی دمه به دې پی جوړه سي
چیرته ده نازولی زوی دی دا خو هېڅ شی هم نه شو ټوله ورځ پروت دی خوري او سکي دا به مې څه په درد دوا شي زلمیه وه زلمیه څه شوې دلته راشه
څه وایې پلاره دا دی راغلم
دا ته څه کوې قرار پروت یې تا نه به څه جوړ شي هغه د شاباس زوی نورګل ستا همزولی دی ته ګوره د پلار سره اوږه په اوږه کار کوي او تا ته ګوره قرار پروت یې
نو څه وکړم پلاره مکتب ته ځم درس وایم کورس ته ځم نو تر اوسه خو مې درس خلاص نه دی چې وظیفه واخلم
کینه درس وایې هغه د شاغا زوی نورګل هم درس وایي هم کار کوي تا نه څه نه جوړېږي هغه هم داسې بااستعداد هلک دی چالاک هوښیار دی ته یې له خوبونه کوه
څه هره ورځ د شاغا زوی راته یادوي چې داسې کوي هغسې کوي زه څنګه وکم پلار یې تجار دی د خپل پلار په دفتر کې کار کوي نو زه څه وکم
هو نو اوس ژبه هم راسره کوې اوس ا ورکشه رنګ دې ورکه بې غیرته تنبله انسانه
او سړیه ډېر د هلک ته مه غورېږه هره ورځ ورته تانې او پیغورونه ورکوي تر اوسه په مکتب کې دی نو څه وکړي
زه ته ډېره مه غږېږه تا هم داسې نازولی کړی دی ایله وخوري او سملی
ته ودرېږه زه به دې خوښ شم د دې نورګل نه به دې هم خلاص
څوک یې چې داسې په بیړه دروازه ټکیې
ترورې زه ما دروازه ژر کوه خلاصه که
وایا څه خبره ده چې داسې ورختا یې
ترورې زلمی په کوڅې کې نورګل په چاقو ووهه او هو خپله وتښتېده ژر کوه چې نورګل مړ کېږي یو څوک چپخانې ته بوځي
او خدایا خاورې مې په سر شوې اوس به څه کوو
خدایا څه خبره ده ولې چیغې وهې
او خدایا خاورې مې په سر شوې زلمی نورګل په چاقو وهلی دا ټول ستا له لاسه هره ورځ به دې ورته پیغورونه ورکول پردی هلک دې پرې مړ که اوس به څه کوو زلمی به زندان ته ځې او ته به په جرګو ګرځې او خدایا څه وکړم
دا څه وایې یا خدایا دا څه وشول ما خو ویل چې دی لږ په غیرت راشي د دې لپاره مې د نورګل سره پرتله کوو
اوس نو ښه وشول
اوس به څه کوم راکه څادر به راکه چې لاړ شمه
دا دی واخله زم درسره ځم
عزتمندو دوستانو راځئ چې د خپل ژوند په خوشحالیو او د ځان جوړولو فکر وکړو او خپل فکر په منفي پرتله کولو مصروف نکړو تر څو هغه شته موقع هم له لاسه ورنکړو په همدې هیله خپل خبرونه پای ته رسوو تر بیا ښه چاري
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.